د ازادي رادیو ډیرو عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شو. نور یاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځنبه ورځ د 1429 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې درويشتمه ده چې د 2019 میلادي کال د نومبر له 14 سره برابر ده، او د غراز نن هم د عاشورا ورځ ده. په دې خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د راتلونکي کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نهایي لس به څو ورځې نور هم وځنډیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستاني طالبانو نوی مشر په افغانستان کې د یو باید چې د دې هیواد خاوره د پاکستان پر خلاف ونه کارول شي. پر ځینې نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کمپ امر کړی د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ده. د افغانستان په مرکز کابل ولایتونو کې د عاشورا د مراسمو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوې دي. د قرغیزستان د پارلمان رئیس وایي له افغانستان د اکثرو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد په حالاتو کې هر راز بدلون ممکن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران د کانګرس لخوا د نویو بندیزونو لګولو لپاره هر اقدام کولی شي د ایران د لانجمن اټومي پروګرام د سوله ییز هواري لپاره پر ډیپلوماتیکو هڅو منفي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د سوریې جګړې د لبنان پر حالاتو اغیز کړی دی. د افغانستان په مرکز کابل ولایتونو کې د عاشورا د مراسمو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوې دي. د ولسمشر کرزي په امر د عاشورا د ورځې د مراسمو د امنیت لپاره یو کمیسیون ګمارل شوی دی. په دې کمیسیون کې امنیتي ارګانونه د حج او اوقافو وزارت او د عالمانو د شورا غړي ګډون لري. امنیتي چارواکو له خلکو غوښتي د مشکوکو کسانو د لیدو په صورت کې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي. د 1429 لمریز کال د عاشورا په ورځ خونړی برید چې د کابل په ابوالفضل جماعت کې وشو په لسګونو ورکوونکو وژل. د قرغیزستان د پارلمان رئیس وایي له افغانستان د اکثرو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد په حالاتو کې هر راز بدلون ممکن دی. اصل بیک جین بیکوف پرون په یو نړیوال کانفرانس کې چې په بشکک کې د قرغیزستان د پارلمان او د ناتو د پارلماني اسامبلی له لوري جوړ شوی و په دې اړه څرګندونه وکړي. د ویل هم دا اوس له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه ډول ډول اټکلونه کوي، خو دا ډېره مهمه ده چې په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو لیږد د دغه هیواد له حالاتو سره سمون وخوري. د قرغیزستان د پارلمان رئیس زیاته کړه هیواد په افغانستان کې د امنیت په راوستلو کې لویه ونډه لرلې ده. مناسه وایي اډه یې ناتو ځواکونو ته سپارلې وه چې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته له دې لارې اکمالات وکړي. له یو افغان څخه د برېټانیا تابعیت د دې لپاره واخیستل شو چې پاکستان او افغانستان ته د سفر په ترڅ کې احتمالا تروریستي زده کړې کړې دي. دغه یو څلوېښت کلن افغان چې نوم یې نه دی اعلان شوی په 1998 میلادي کال برېټانیا ته پناه یووړه او په 2014 کال کې د برېټانیا تابعیت ترلاسه کړ. د دې مهاجرت ځانګړي کمیسیون ته د دې حکم پر ضد دعوا کړې وه، خو پرون یې دعوه رد شوه. په پاکستان کې د ماشومانو ګزن یا پولیو مخ په زیاتېدو ده. د پاکستان د روغتیایي چارو یو چارواکي پرون وویل د سږ کال په لومړیو لسو میاشتو کې په ګزن د ناروغانو ثبت شوی شمېر تر هغو کسانو زیات دی چې په ټول تیر کال کې ثبت شوي ول. پاکستان په نړۍ کې یو له دریو هیوادونو څخه دی چې لا هم د ماشومانو د ګزن ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. د سخت دریځو مخالفت د پولیو یا د ماشومانو د ګزن پر ضد واکسیناسیون هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي، او چارواکي وایي د دې ناروغۍ د زیاتېدو یو بل دلیل د تاوتریخوالو دوام دی. د ماشومانو له ګزن سره د مبارزې د ادارې د یو چارواکي په وینا تیر کال د پولیو 850 مورد ثبت شوی ول، خو سږ کال تر اوسه پورې 12 پېښې ثبت شوی دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې رئیس وایي له کله چې د اګست په میاشت کې حسن روحاني د ایران ولسمشر ټاکل شوی دی، دغه هیواد په اټومي پروګرام کې کوم لوی بدلون نه ویني. یو کې امانو چې د سه شنبه په ورځ له ایران ویانا ته ستون شو، پرون رویترز خبري اژانس ته په امریکا کې وویل چې ایران له هم تر 40% غلیز والی د یورانیم غني کولو ته دوام ورکوي. ویل شم چې د یورانیم غني کول دوام لري. هر میاشت او یا په هرو درو میاشتو کې تیته هڅه کې پکې لیدل کیږي، او موږ به ژر د هغو په اړه راپور ورکړو، خو د کوم لوی بدلون په اړه معلومات نه لرم. امونو زیاته کړه ایران د عراق د څېړنیز ریکټر د بشپړولو لپاره لا ډیر کار ته اړتیا لري. د ریکټر د پلوتونیوم د جوړولو لپاره دی چې د اټومي وسلې لپاره نور مهم سونګ مواد دي. او دی بلخ خبر لمخه دی امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وای پر ایران د کانګرس لخوا د نوی بنزونو لګولو لپاره هر اقدام کول شي د ایران د لانجمنت اټومي پروګرام د سولې ایز هواری لپاره پر ډیپلوماټیکو هڅو منفی اغیز وکړي. کری دا څرګندونه د امریکا د سنا جرګې د بانکي چارو د کمیټې استماعي غونډه ته چې د تړلو دروازو تر شا جوړه شوې وه وکړي. موږ دغه بندیزونه ولګول تر څو وکولی شو چې له یوه قوي دریځ څخه خبرې اترې مخته یوسو. موږ اوس د خبرو اترو په جریان کې یو او د دې خطر شته چې که کانګرس په یو اړخیز اقدام کې بندیزونه زیات کړي، هغه به په دې خبرو کې بې اعتمادي رامنځته کړي او هغه وزنډوي وبښي او یا به یې هم پای ته ورسوي. یو شمېر سناتورانو د کری له دغو څرګندونو وروسته مایوسي څرګنده کړه. جمهوري غوښتونکي سناتور باب کرکر وویل د هغې موقت موافقې په اړه چې له ایران سره په جنیوا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ رامنځته شوې ده، دوی ته بشپړ معلومات نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون وایي د سوریې جګړې د لبنان پر حالاتو اغیز کړی دی. بان کیمون د پولې له پورې غاړې مخ په زیاتېدونکې حملې د لبنان امنیت او ثبات د لویو ګواښونو او په دې هېواد کې د ژورو اختلافاتو یادونه وکړه. هغه وویل د سوریې د دوه نیم کلنې جګړې په نتیجه کې اته سوه زره کسانو لبنان ته پناه وړي او پر دغه هېواد یې اقتصادي، مالي او ټولنیز فشارونه راوستي دي. او اوس هم د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل.
سلام، سهار مو نیکمرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او ځینې لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سنتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړې ده. نن په کابل کې اسمان بلګټ کل سوي، د تودوخه لوړ درجه 14 چټه دوه، په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 20 چټه 15، په هرات کې اسمان بلګ دی، د تودوخه لوړ درجه 20 چټه 3، په مزار شریف ښار کې اسمان شین دی، د تودوخه لوړ درجه 19 چټه 15، په جلال آباد کې اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 22 چټه 8.
ازادي رادیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دوه موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. افغان ولسمشر وایي په مشورتي لوی جرګه کې به یوازې او یوازې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه خبرې کیږي.
جمهور افغانستان امروز یک بار دیگر تاکید کردند که لوی جرگه مشورتی تنها و یک هدف برگزار میگرد و اون هم مشورت در مورد موافقتنامه امنیتی و دفاعی با امریکا خواهد بود.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د راتلونکي کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نهایي لست به څو ورځې نور هم وځنډیږي.
یک چند روزی ممکن است که موضوع به درازا بکشه، به خاطر اینکه هنوز بررسی های ما پایان نیافته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستانی طالبانو نوی مشر په افغانستان کې د یو باید چې د دغه هېواد خاوره د پاکستان پر خلاف ونه کارول شي. او د ژوند رنګونه کې به د یو باروړونکي موټر د خاوند د کاروبار په اړه واورې چې ځینې شکایتونه هم لري.
د موټر مې اوسره غاړه کې مدروله و، لږ ما کار لودرو تراغلم، مخه ټایم پنجر کړو، شا ټایم پنجر کړو، ترافیکانو ولهم د سپیڅلی ورته.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د راتلونکي کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نهایي لست به څو ورځې نور هم وځنډیږي. ټاکل شوی و چې دا لست د روان لړم یا عقرب په 15مه یعنې د راتلونکي شنبې په ورځ اعلان شي. له بلې خوا ملګرو ملتونو په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د درېیم پړاو د بشپړېدو او د څه باندې درې میلیون تنو د رایه کارتونو د توضیع هرکلی وکړ. له دې بهیره د ملګرو ملتونو د هرکلي په اړه عصمت څاروان راپور لري.
ملګرو ملتو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د درېیم پړاو د بشپړېدو هرکلی وکړ. د رای ورکوونکو د دې پړاو تر پایه ټولټال 3 میلیون تنو ته د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکي کال د انتخاباتو لپاره رای کارتونه ورکړل شول. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر په یوه خبر پاڼه کې وویل په درو پړاوونو کې 3 میلیونه او وزره شپږ سوه شپږ اتیا تنو نومونه ثبت کړي چې څه باندې درېیمه برخه یې ښځې دي. د افغانستان د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د شپې شپږم د اسد نه تر پنځم د میزان پورې د ولسوالیو په سطح باندې تدریج شکل باندې او شپږم د میزان نه تر نسم د عقرب د روان کال د روانې میاشتې تر نسم پورې په کلو کې او همدارنګه هغو مناطقو ته چې خویندې ورونو نسو کولی چې ولسوالۍ ته مراجعه وکړي دا پروسه یې مخته یوړه. خوشبختانه په ډېر ښه شکل دا پروسه مخته لاړه چې په حدود د 3 میلیون خلکو ته کار توزیل شو چې دې جملې څخه یې 4% ښځینه دي، یعنې که په ارقامو باندې ووایو د 1 میلیون نه زیات ښځینه وو کار ترلاسه کړی چې 4% یې تشکیلوي.
یونما ویلي چې د افغانانو په مشرۍ او مدیریت انتخابات دغه هېواد د سیاسي انتقال لپاره مرکزي اهمیت لري او یونما د شفافو باوري او سراسري انتخاباتو د یقیني کولو لپاره د عامو خلکو پر ګډون ټینګار کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ادعا کوي چې یوازې په شپږو ولسوالیو کې د نوملیکنې پروسه نه ده اجرا شوې.
یوازې شپږ ولسوالیو کې بدبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د امنیتي ملحوظاتو نه ونه توانېدل چې هلته لاړ شي کار خلکو ته توضیح کړي. دوی په هلمند کې وي، یوه زابل کې، یوه په غزنی کې او همدارنګه لسی د کاپیسا په ولسوالۍ کې. اما دا په دې معنا باندې نه دي چې هلته موږ نه ځو. هر حالت کې چې امنیتي ارګانونه هلته امنیت برابر کړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون کافي آمادګي لري، پلان لري چې د ولسوالۍ چې او همدارنګه کار توضیح کړي.
ټاکل شوی دی چې د راتلونکي لمریز کال د حمل په میاشت کې د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په یو وخت ترسره شي. یونما ژمنه کړې چې د انتخاباتو په ترسره کولو کې به له افغانانو سره مرسته وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورید سهار 2 بجې او 12 دقیقې دي. د امریکا د کانګرس غړو د افغانستان د ملي اردو لپاره له روسي څخه د هلیکپټرو درانیولو لوي لوی معاملې سره مخالفت وکړ. د کانګرس یو جګپوري غړي وویل چې دفاع وزارت له روسي څخه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د لسګونو هلیکپټرو درانیولو معامله فسخه کړې ده. اسمت سروان نور تفصیل اوروي.
د امریکا یو سناتور وویل د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت له روسیې څخه د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د اضافي باري هلیکوپترو درانیولو پلان لغوه کوي، ځکه چې د روسیې د وسلو د صادراتو اداره د سوریې پوځي ځواکونو ته د وسلو تر ټولو لوی مهیا کوونکی ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې ټاکل شوی و چې راتلونکي کال له روسیې څخه د 315 میلیون ډالر په ارزښ 15 MI ولس هلیکوپټرونه واخیستل شي او بیا د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوري غوښتونکو سناتور جان کارني پرون وویل د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت د پریکړستای چې د روسیې د وسلو صادرونکو ادارې سره معاملې فسخه کوي. د روسیې د ام آی ولس هلیکوپټرو له پیرودلو سره د امریکا د دوړو ګوندونو مخالفت مخ په زیاتېدو دی. د دوړو ګوندونو غړي له هغې روسی کمپنۍ څخه چې د سوریې د رژیم مشر بشار اسد وسلوالو ځواکونو ته وسلې او مهمات ورکوي د وسلو او هلیکوپټرو پر رانیولو اعتراض لري. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي ادارې د روان نومبر په 2 نیټه اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونه به راتلونکي کال د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواکونو لپاره 10 روسی هلیکوپټرونه وپیری. د روسی خبرزاینو له راپور سره سم دا ام آی ولس وی 15 پوځي ترانسپورتي هلیکوپټری به د افغانستان ملي اردو ته د امریکا او روسیې د معاملې پر اساس ورکړی شي او وروسته به د هغو شمیر 3 پیتو ته ورسی شي. ام آی ولس وی 15 هلیکوپټرونه د ام آی اته څرخی الوتکو د کورنۍ برخه دي چې په څباندې اتیا هیوادونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. او اوس هم یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان په مرکز کابل او ولایتونو کې د عاشورا د مراسمو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوی دي. ولسمشر کرزی په امر د عاشورا د ورځې د مراسمو د امنیت لپاره یو کمیسیون هم ګمارل شوی دی. د قرقیزستان د پارلمان رئیس وایي له افغانستان د اکثرو نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد په حالاتو کې هر راز بدلون ممکن دی. اصل بیک جیبینکوف جینبیکوف پرون په بشکک کې په یو نړیوال کانفرانس کې وویل همدا اوس له 2014 کال وروسته د افغانستان د حالاتو په اړه ډول ډول اټکلونه کېږي، خو دا ډېره مهمه ده چې په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو لیږد د دغه هیواد له حالاتو سره سمون وخوري. په پاکستان کې د ماشومانو ګزن یا پولیو مخ په زیاتېدو ده. د پاکستان د روغتیایي چارو یو چارواکي پرون وویل چې تیر کال د پولیو 85 مورد ثبت شوي ول، خو سږ کال تر اوسه پورې 2 پېښې ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې رئیس وایي لکه چې د اګست په میاشت کې حسن روحاني د ایران ولسمشر ټاکل شوی دی، دغه هیواد په اټومي پروګرام کې لوی بدلون نه ویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي پر ایران د کانګرس لخوا د نویو بندیزونو لګولو لپاره هر اقدام کولی شي د ایران د لانجمن اټومي پروګرام د سوله ییز هواري لپاره پر ډیپلوماتیکو هڅو منفي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د سوریې جګړې د لبنان پر حالاتو اغیز کړی دی. بانکیمون وویل د سوریې د 2.5 کلنې جګړې په نتیجه کې 800,000 کسانو لبنان ته پناه وړې او پر دغه هیواد اقتصادي، مالي او ټولنیز فشارونه زیات کړي دي. ازادي رادیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جان قال کوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی اوروي.
امریکا چاپ کرسچن ساينس مانیټر رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان خزي باید له طالبانو سره د معاملې قرباني نه کړي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړي او په یو برخه کې راغلي د افغانستان خزي اندېښمنې دي چې له دې هېواده د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته به له طالبانو سره د سولې په معاملې کې د دوی ټولې هغه لاسته راوړنې چې په تیرو 12 کلونو کې ترلاسه کړي له منځه لاړې شي او یا هم ممکن خزي په ډېرې اسانۍ سره د خلکو له پامه وغورځولې شي. ورسپانه لیکي نړیواله ټولنه او په خاص ډول د امریکا متحده ایالات او اروپا باید اجازه ورنه کړي چې دا ډول یو حالت په افغانستان حاکم شي. کرسچن ساينس مانیټر رسپانډ د نړیواله ټولنې تیرو ژمنو ته اشاره کړې او په دې اړه یې په خاص ډول د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د میرمنې لارا بوش د خبرو یادونه کړې چې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم د ړنګېدو په درشل کې کړې وي او ویلي وو د تروریزم پر ضد جګړه د غراز د ښځو د حقونو او ویاړ د ترلاسه کولو جګړه هم ده. ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن د 2011 کال جولای میاشتې خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي وو که چیرې په افغانستان کې ښځې او قومي اقلیتونه څنګ ته شي د سولې لپاره هر ډول غورځنګ یا حرکت به بریالی نه شي. خو کرسچن ساینس مانیټر لیکي له دغو ټولو ژمنو سره سره په افغانستان کې د ښځو اندېښنې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي او دوی د خپلو اندېښنو لپاره دلایل هم لري. واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د یوې بلې ډلې خلکو اندېښنو ته پام کړی او هغه افغان ترجمانان دي چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او دا مهال ژوند له خطر سره مخامخ دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې اړه یو مقاله خپره کړې او سرلیک ورکړی متحده ایالات په افغانستان کې خپل ملګري شاته پرېږدي. ورسپانې لیکي امریکایي عسکرو په خطرناکو سیمو او له هغو خلکو سره د خبرو پر مهال چې په جګړو کې ښکېل ول په افغان ترجمانانو تکیه کوله. واشنگتن پوسټ لیکي دا ترجمانان خودکاره ماشینونه نه دي چې په اتوماتیک ډول پښتو او دري ژبې وژباړي. دوی د امریکایي ځواکونو د سترګو او غوږونو حیثیت درلود. دوی د جګړو په جریان کې د عسکرو په څنګ کې ولاړ ول او د عسکرو په څیر د مرګ او معیوبېدو له خطر سره مخامخ ول. ورسپانه وړاندې لیکي دا زړور افغانان د طالبانو له ګواښونو سره مخ دي. دوی بیره لري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د طالبانو لخوا تعقیب او ووژل شي. واشنگتن پوسټ لیکي له دې ټولو ګواښونو سره سره د افغان ترجمانانو ویزې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ردیږي او داسې استدلال کوي چې د دوی ژوند ته ګوندې کوم جدي خطر متوجه نه دی.
ازادي رادیو او ری د سهار او بجې او 19 دقیقې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي مشورتي لوی جرګه یوازې او یوازې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لپاره رابلل کیږي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې پرون وویل چې ولسمشر کرزی دا خبره د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون له مسؤلینو سره په کتنه کې وکړه. تر دې وړاندې ځینو سیاسي شخصیتونو او د ملي شورا یو شمېر غړو اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي په مشورتي لوی جرګه کې د امنیتي او دفاعي سند په اړه له سلا مشورو سربېره پر ځینو نور مسایل هم خبرې وشي. جزئیات د نسیم شفق پر راپور کې
ورسته له هغه چې د ملي شورا زینوغړو او یو شمیر سیاسي څیرو د مشورتي لوی جرګې د اجنډا په اړه شک سرګند کړ. ولسمشر کرزی وایي چې په دې جرګې کې به یوازې د امنیتي او دفاعي سند په اړه سلا مشوري وشي. جمهور رئیس کرزی د مشورتي لوی جرګې د تیاریو د کمیسیون لغړو سره په خبرو کې نن ویلي چې افغانستان له یو حساس تاریخي پړاو نه تیریږي او مشورتي لوی جرګه به د هیواد راتلونکي لپاره ښه نتایج ولري. د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال فائق واحدی ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر کرزی په دې باور دی چې د مهمو ملي مسایلو په اړه باید له قومي مشرانو او مخورو سره سلا مشورې وشي.
جمهور افغانستان امروز یک بار دیگر تاکید کردند که لوی جرګې مشورتي
دی. وی د افغانستان جمهور رئیس نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې مشورتي لوی جرګه یوازې په یو هدف جوړیږي، هغه هم له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند په اړه سلا مشوره ده. موږ مخکې هم ویلي چې دا جرګه به کوم بل هدف ونه لري. له بده مرغه دا ډول اندېښنې د تیرو جرګو په اړه هم موجودې وې چې ټولې بې ځایه وې. تر دې وړاندې ځینو سیاسي څیرو اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي په مشورتي لویه جرګه کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند سربیره پر ځینو نورو سیاسي مسایلو هم خبرې وشي. دغه راز د ملي شورا ځینو غړو هم په روانه اونۍ کې ورته اندېښنه مطرح کړه او ویل داسې ښکاري چې په مشورتي لویه جرګه کې به ځینې نورې اجنډاوې هم شاملې وي. له دې سربیره یو شمېر نور کسان په تیره د ملي شورا ځینو غړو ویلي چې مشورتي لویې جرګې ته به تر ډیره د حکومت په خوښه کسان رابلل کیږي او هغوی به هغه شان پریکړه کوي چې حکومت یې غواړي. خو جمهور رئیس کرزی د لویې جرګې د تیاریو د کمیسیون مشر صبغت الله مجددي او د دې کمیسیون نورو غړو ته ویلي چې دا جرګه باید د افغانستان له ټولو خلکو نه استازیتوب وکړي او د دې هیواد له هرې برخې نه ټول اقشار پکې شامل وي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبرې شوی اعلامیه کې دا هم راغلی چې له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند په اړه د خبرو له پیل دو سره سم د سیمې له هیوادونو سره هم سلا مشورې شوی تر څو هغوی د افغانستان اړتیاو ته په پام د دې سند په اړه کومه اندېښنه ونه لري.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده این کل تنظیمای دور است یا بیس به دور آمده این و میفهمی که در لوی جرگه این وکیل هم جنگ و جده دارن
به اوز گوله در گونده هیوات پاکستان و گوله چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې آزادی رادیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، دغه راز د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون په اړه خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ او له میلمنو خپلې پوښتنې مطرح کړئ. یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي له د افغانستان او امریکا ترمنځ دغه تړون به د افغانستان جګړه لا پسې اوږده کړي.
زه په دې کې شک نه لرم چې دغه تړون که چېرې وسي نو هغه قیمت به شاید د افغانستان د خلکو دپاره ډېر لوړ وي، سخت به وي، هغه د جنګ دوام دی و یا د نیمه اشغال حالت دی.
خو ځینې نور بیا له امریکا سره امنیتي او دفاعي همکاریو تړون د افغانستان د ثبات لپاره ډېر حیاتي بولي.
پنځلس کاله مخکې امریکایان نه وه، خارجیان نه وه، مګر ډېره خونړۍ جګړه په افغانستان کې وه. دویم که چیرته دی فکر کوي چې والا امریکا نور نو زیاتی افغانستان لاړ شي او افغانستان به آباد شي او خیر خیریت به وي. حداقل دوی ځان سره فکر کړی دا راډیو چې دوی پکې غږیږي یا په کور باندې چې څوک چاپه نه وهي او غل نه ورځي، آیا دغه مسؤلیت به دوی ولري که نه؟
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د سیاسي څیړونکو د دغو اندېښنو په اړه یو تحلیل راپور په بله خپرونه کې اوریدلی شي. ټاکل شوی ده چې د راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ له امریکا سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي همکاریو پر تړون مشورتي لویه جرګه بحث پیل کړي. ازادي رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان غوښتنه کړې ده چې د دې هیواد خاوره باید د پاکستان پر خلاف ونه کارول شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د پاکستاني وسله والو طالبانو نوی مشر ملا فضل الله په پاکستان کې دی، په افغانستان کې دی، یو بخی او باید چې له هغه هېواده د پاکستان پر خاورې حملې ونشي. دی ویاند وویل چې تر اوسه د ملا فضل الله د سپارلو په اړه د افغانستان له حکومت سره خبرې نه دي کړې. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان اعزاز احمد چودھری د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو نوی مشر ملا فضل الله دا مهال په افغانستان کې دی او په خبره یې چې دغه هیواد خاوره باید د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. نوموړي همداراز وویل له افغان دولت سره مو پاکستان ته د ملا فضل الله د سپارلو په اړه خبرې نه دي کړې، خو دا مو په ډاګه کړې ده چې له افغانستانه دې په پاکستان کې د لاسوهنې کوشش ونه کړای شي. چودھری همدارا زیاته کړه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په نږدې راتلونکي کې د افغان ولسمشر حامد کرزي په بلنه کابل ته لاړ شي او له ولسمشر کرزي او نورو جګپړو چارواکو سره به په دوه اړخیزو خبرو سربیره د افغانستان د سولې پر پروسې او د سیمې پر وضعیت مفصلې خبرې وکړي. د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د مشر تر وژل کېدو وروسته دغو طالبانو د سواد د طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله خپل نوی مشر او د حکیم الله مسعود ځایناستی ټاکلی دی. ملا فضل الله په 2009 میلادي کال کې په سواد کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو پر مهال له دغې سیمې تښتېدلی او د پاکستان د استخباراتي مسؤلینو د وینا له مخې نوموړی دا مهال د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې دی چې له هغه ځایه پر پاکستاني سرتېرو د بریدونو مشري کوي. د پاکستانی طالبانو نوی مشر تر ټاکنې وروسته له پاکستانی حکومت سره د سولې د خبرو اترو انکار وکړ او په وینا یې چې د حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته له دغه حکومت سره د خبرو اترو هیڅ جواز نه پیدا کیږي. پاکستانی طالبانو هم داسې خبرداری ورکړی چې د خپل مشر حکیم الله مسعود د غچ اخیستو په هدف به په نږدې راتلونکي کې د دغه هیواد سترو ښارونو په ځانګړي توګه پنجاب کې امنیتي ځواکونه، دولتي ودانۍ او سیاسي مشران په نښه کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت له افغانستانه د دغه هیواد پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې افغان دولت د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI په کراتو کراتو تور پورې کړی دی چې نوموړې اداره د افغانستان پولې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د افغان دولت وسلوال مخالفین ځای پر ځای کړي چې له دغه ځایه په افغانستان کې پر میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان سرتېرو خونړي بریدونه کوي.
د ژوند رنګونه
او مهرباني نوم درته و
نوم میراغا ده د لوګر د سپسنګي ما
میراغا خان څه کاروبار کوي؟
د ما زه وشنا بربري مازاد ده.
او دا چیرته په کوم لاین باندې چلیږي؟ چیرته کاروبار
موږ اصلي اډه د ټنګ لوګر کې ده. پوښوي هر مان کې ګرځو د خلکو بورنه مورنه کته په ډیر کو موږ درې خبره اندازې پړو 300 منه 200 منه د څه وزن موږ پړو
دا د بربري موټرونه چې دي ډرایوران اکثره وا شکایت کوي چې ترافیکان دوی پازابوي عسکري پازابوي ته تا څال
موٹر
شکایت نه کړی دا ترافیکو ریاست ته بل اخر دا بربری موټرونه مجبور دي یو څوک خپل لرګي وړي یو څوک کار وړي یو څوک بور مر وړي نو دا به څو وخت وړي دا خلک به څو وخت وړي
اور شاته وګو شاته وزړو شاته چین اور څوک پښتنه وږي پښتنه سره اور شاته وګو دا ورځ زخ خپل کار کور نه پیسے ورکا ہر کار مشکل حال ہے اس سوک دی والا کی تا خبر ہوں منی
کار ٹول پر پیسہ روان
جا ٹول پر پیسہ نس دے لری ودا لا بند دا پبل لا لا زور لا خیر گرے ونی دا پکی ون امضا تا کی کلا 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 امضا وی کلا نہ کی کلا ور پیسے وڑی
ا امضا بیا چلی
امضا چلی گو اغام کو کم ہے
و دا ور کدا سی دا یو یو قانون ہے پدی ملکی کو دلاری ہر اسکر بسڑائی نس درا والا نو اس کو قانون نست فقط دا اسکر امضا قانون دا
او امضا امضا تو کی خلاص پیسې ورکړي. دا دوه خبرې دي.
امضا بیا په څه درته کوي؟ په لاس ما سرغوي کې
امضا کې خلاص هغه ونه کوي، بس پیسې ورکړه.
خو داسې یو چل وکړه، دا امضاګانې په خپله یاده که خپله یې کوه
اور اس خپل یو کوم هغه غلط دی اور ککینم کی روزنه بند بند هغه سم لاس خالی شغه مزا نه چلیږي
کور دی ودان مننه خدای دی وکړه چې دا ترافیک دی موضوع توجه
بازوندای وسه مخه د خیر شروع
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې